د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیار برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو ترڅنګ مونږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې مونږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه چون د هغه د حالت چې کوم مونږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې مونږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو د چې کله دا حرکت کې د یو پخه د دې زندګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او مونږ عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په واکس کې مونږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی وخځي. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خو د پروفیشنل کامرو پکې دي، او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې دا عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که مونږ یو ډیر ښایسته نور ولرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو مونږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنې کړي، نو ممکن زمونږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندي کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو، خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کمره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډیر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو، خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې ویشي. ښه، دا خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو، دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وخت نه دی؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویله، یا قاعده سی خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده. په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکم، رانه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو، عکس باید په دریو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو، یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د دې چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو، دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله بیت خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته، په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د به د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار، نو د دکان باید پاکس کې وخودل شي،
چې فرزن مخې ته یا سودا یې کې دا
چې شي شاته دکان کې نور سامان کې
شاته الماری ښکاري. دغه
مونږ کده د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډیر شان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. او وختونه،
اوس وختونو مسله ده، مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځای، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی،
یا داسې فرزن هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هته لمر نوي، کنه په
ساحه باندې داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې، مونږ په اکاسي کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخیستل په حساب د عکس سره ظلم دی، خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې. مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډیره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سحر د لمر خاتو لمر پریوتو هغه زیړ لمر چې کوم هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحي هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نوی بلد دوی هم کله کله یعنی موږ دغه سې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم هغه ته ډیر زیات دي. یوازینې لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کیمرا پوګا چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصول پوهیږي، هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهیږي چې کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه واخلي، کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو کارکونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ چې دې ځای کې عکس ما اخلو دې ځای کې عکس واخلو. عکاس خپل پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي، کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو. مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغه موږ هم پوهیږو.
اول ته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منه ده،
نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته نوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتېري په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډېر هېڅ د دې ځای نه چې عکاس ته وایي دلته عکس ما اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د درونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی، د دې د اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګېږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته ویل ته عکس ما اخله، دا عکسونه کېدی شي لاړ شي دښمنانو لاس ته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي، هغوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځای او نامعقوله دلایل یې وویل، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ول دي تاسو یې مه اخلئ. موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري، یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایونو کې چې دا ګوري ډېر یو ساده مثال و. زه داسې یو ځینې مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مثلا
داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو. د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې اوس دلته څه مشکل مې په څه شي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې ما خود برېښنا کوډ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایونو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایونو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته، د خبریال ته اجازه ورنه کړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا ته څوک یا څه کارې. صحیح ده، پوښتنه وکړه، مشکوک شولې راشه، د خبریال کار چیک کړه، د هغه وسایل چیک کړه. ته نه شي کوی چې هغه ته ووایې دا ځای د عکس اخیستلو نه دی. زه په هر ځای کې غیر د هغه ممنوع ځایونو نه چې د هیواد ملي شتمنیو ته امنیت ته پکې ګواښ وي، زده خار پاره سنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته وایي چې تز ما عکس ما اخله.
خو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعات او فرهنګ د دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل مونږ دغه موضوع د ننګرهار د خبريالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نوی دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله په هغې کې اکثریت کسانو رایه همدا وله مونږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال مونږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان مونږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونه شي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه مونږ نه مس شوله، مونږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی
نه شي. او زمونږ مسلک دا مونږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زمونږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت مونږ نه ډېر ښه عکسونه مس کوي، ډېر ښه موضوعات چې مونږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې مونږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وګمه رشیدی راوړبي.
د دیو بناکه د ایتالیا د خلکو ناکه ونو یو وخت یو پاچا مرګي حاله پروت وو. د دربار د طبيبانو چې څه په وس کې وو ټول یې وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوس شو یو طبيبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بناکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بنکی راوړل څه اسانه کار نه وو. د یو داسې بلاو چې په کابو هر شي پوهېده او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واشه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بنکه پسې لالهاند وو، ځکه د ده بنکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بنکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یو نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی وو، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بنکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بنکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بیسیکه کړي پاچا دوی هرې وته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمی پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمی نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لک بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمی نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباری ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکي در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباری هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکي 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 آوازونه اوچت وو او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید، ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل لدی وز ما دلور پختنه وکړه چې دا څوم کال دی لادر کړه. ما د مسافرخانه کاروبار ته په دی وجه مخه کړي چې دلور غم ور باندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم. تو خو خامخا د هغې پختنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکار زړه ور باندې وسوځید او وعده یې